درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو وی بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په خبری مطالب او سربیره د موسیقي پروګرام لرو خو لمړی په خبرونو پیل کوو د امریکا ولسمشر وایي افغانان باید د خپل هوایي ځواک پر مټ خپل امنیتي چارې سمبال کړي. یونما وایي مرستندوی ټولنې به په افغانستان کې کار ته دوام ورکړي او د پاکستان د پارلمان غړي وایي د دغه هیواد فوز د دې لپاره په خپله خاوره کې طالبان نه ځپي چې دا کار ناوړې پایلې لري. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن وای دوی لری پر خپل ورچاو کار کړی او کولای شي هغه لا پیاوړی کړي، خو افغانان باید په خپل د خپل هوایي ځواکونو پر مټ چې دوی لری امنیتی چاري په خپل سمبال کړي. بایدن دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په یو خبری کانفرنس کې داسې مهال وکړي چې امریکایي ځواکونه د باګرام له لوی پوځي اډې ووتل او هغه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. ولسمشر بایدن وویل د ډاډه دی چې افغان مشران خپل حکومت ساتلی شي.
ګورې موږ شل کاله په دې جګړه کې ښکېلو. ما دلته په سپینه ماڼۍ کې په خپل دفتر کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره وکتل. زما په نظر دوی دا وړتیا لري چې خپل حکومت ته دوام ورکړي. ګومان کوم چې هلته به وړاندې نورې خبرې اترې هم ترسره شي، خو زه دې ته اندېښنه لرم چې دوی به له کورنیو ستونزو سره مخ وي او دوی باید وکولی شي د خپل حکومت د دوام لپاره د هیواد په کچه هغه ملاتړ خپل کړي چې ورته اړتیا لري.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکو څو ورځو کې چې په دې وروستیو کې اوازې ډېرې خپرې شوې دي بشپړ نه شي. د نوموړي د اعلان له مخې د دغه بهیر د رسمي بشپړېدو لپاره د سپتمبر 11مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نما وایي مرستندوی ټولنې به په افغانستان کې وي او د دې هیواد وګړو ته به خپلې مرستې رسوي. یو نما دغه څرګندونې پرون په خپل ټویټر پاڼه کې کړي او ویلي دي چې ملکی ماموریت به چې د سولې د هڅو د ټولو افغانانو د حقونو پر ملاتړ او میلیونونو خلکو ته د ژوند ژغورنې د بشر دوستانه مرستو پر رسولو متمرکز دی پای ته ونه رسیږي. دا داسې مهال ده له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره اندېښنې زیاتې شوې چې شایي میلیونونو افغانانو ته چې سختو مرستو ته اړ دي لازمې مرستې ونه رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پکتیکا لپاره د طالبانو نومول شوی والی وژل شوی دی. د دې وزارت ویندوی طارق آریان رسنیو ته په یوه استولي خبر پاڼې کې ویلي چې محمد عیسی چې د پکتیکا لپاره د طالبانو ځان بولی والی وو د جمعې په ورځ د دې ولایت د خوشامند ولسوالۍ په هستی سیمه کې له خپلو څو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته د هغه د وژلو ادعا رد کړه. جنرال ګلنبی احمد زید پکتیا د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د نوموړي ګمارل د دې ادارې په وړاندیز او د ولسمشرۍ د منظوري پر اساس شوی دی. نوموړي د سرحدي ځواکونو د عمومي قمندان او د کابل د ګارنیزیوم د قمندان په ګډون په مختلفو پوستونو کې دندې ترسره کړې دي. ښاغلی احمد زید محمد حلیم فدایی پر ځای ټاکل شوی چې له شاوخوا یو کال راهیسی د پکتیا والیو. دا خبرونه لازادی رادیو اوری. د پاکستان د پارلمان یو شمیر غړي وایي د پاکستان جګپورو پوځي چارواکو خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې د افغان طالبانو ځپل به د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې ولري. د پارلمان یو شمیر غړیو د خپل نمونو د نه افشا کېدو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه بیساری خبرداري د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا او د دې هواد پوزي استخباراتو د اداري یا ISI مشر جنرال فیض حمید ورکړی دی. د پاکستان د پارلمان پرونی غونډه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هواد او سیمې پر امنیتي وضعیت څرخېده. په دې غونډه کې د پاکستان جګپړو پوزي چارواکو ویلي چې پوز کولی شي په چټکه پر دې ډلې یعنی طالبانو حمله وکړي، خو پاکستان هم باید غبرګون ته چمتو ووسی. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي و چې دوی پر طالبانو له خپل ټول نفوذه کار اخیستی او اوس یوه لار ورته پاتې ده چې هغه د دې ډلې په وړاندې پوځي اقدام دی. خو عمران خان دا هم ویلي چې د پاکستاني ټولنې هیڅ اړخ دا شی نه غواړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي نړۍ د کورونا وبا په ډیره حساسه مرحله کې ده. د دې سازمان مشر تیدروس اتهانم ګیبرسیوس پرون جمعه په جنیوا کې یو آنلاین کانفرنس ته وویل:
ما د نړۍ له ټولو مشرانو غوښتي چې یو ځای سره کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني شي چې راتلونکي کال په دې موده کې د نړۍ په هر هیواد کې 80% خلک واکسین شوي وي. دا د کورونا وبا د مخنیوي د خلکو د ژوند ژغورنې په واقعي بڼه د نړۍ اقتصادي رغونې ته د خوځښت تر ټولو غوره لار ده، او هم به په دې توګه د نورو خطرناکو لارو چارو مخه ونیول شي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په خبره په هغو هیوادونو کې چې لږ واکسینونه یې لګولي په روغتونونو کې بیا د خلکو ګڼه ګوڼه او د ډکو بسترونو ویرونکې صحنې لیدل کیږي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه په نړۍ کې نږدې 1.3 میلیون تنه پر کورونا اخته شوي او له امله یې هم نږدې 4 میلیونه وګړي مړه شوي دي. اروپایي کمیسیون د اقتصاد او پانګونې په برخه کې له ختیځو هیوادونو سره د شراکت په برخه کې د 2.3 میلیارد ایرو یو طرحه وړاندې کړې ده. دغه طرحه به د 10 میلیارد ایرو په ارزښت دولتي او خصوصي پانګونې ته زمینه برابر کړي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پاڼې پته په یاد لرئ: azadiradio.com. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ نه شي. دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې هغو اوازو ته په پام چې شاید دغه بهیر په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ شي په یوه خبری کانفرنس کې وکړه. یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو له قوله ویلي و چې شاید د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د جولای تر 4مې چې بل سبا ده بشپړ شي. د دغه بهیر په ترڅ کې امریکایي ځواکونه د باګرام له لوی پوځي اډې هم ووتل. د امریکا ولسمشر په عین حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې:
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر سم پر مخ ځي، خو دغه بهیر به په راتلونکو څو کم ورځو کې بشپړ نشي. بایدن دغه څرګندونې پرون جمعه په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې او په دې توګه یې هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به له ټاکلې نیټې مخکې په څو ورځو کې بشپړ شي. د نوموړي د اعلان له مخې له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه به سپتمبر تر 11مې پورې وځي. یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو له قوله بل سبا د جولای 4مه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټه ښودلې وه، خو بایډن په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه د یوې خبریالې دغه پوښتنه چې آیا دغه بهیر به راتلونکو څو کم ورځو کې بشپړ شي داسې ځواب کړه:
نه، موږ دقیقا په هغه ځای کې یو چې موږ یې تمه درلوده، خو موږ ما غوښتل چې دا مسأله یقیني سي چې دې ته کافي وخت وي چې تر سپتمبر پورې دغه بهیر بشپړ سي. ټول نسي کېدای چې پر یو وخت ووځي، هلته به یو څه ځواکونه تر هغه وخته پورې وي، او دا له خپلو متحدانو سره د ځواکونو د کمیدو عقلاني بهیر دی او دا کوم غیر معمولي کار نه دی.
ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې امریکایي او د متحدانو نور ځواکونه یې پرون د بګرام له پوځي اډې چې د امریکایي ځواکونو یوه لویه اډه وه ووتل. له هغې اډې چې امریکا په دې هیواد کې د خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت ډېره برخه سنبالوله. د افغانستان دفاع وزارت هم پرون تایید کړه چې امریکایي ځواکونه له دې اډې وتلي او هغه دوی ته سپارلې ده. ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده، خو ویویل دی د افغان مشرانو پر وړتیاو ډاډه دی چې حکومت به یې دوام وکړي. بایدن تېرې اونۍ د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته د سپینې ماڼۍ په کتنه کې ویلي وو که متحده ایالات خپل پوځیان له افغانستانه باسي، خو له دې هیواد افغان امنیتي ځواکونو او خلکو سره به یې په مختلفو برخو کې مرستې دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټویټر پاڼې له مخې په هغه کتنه کې چې پرون په ار کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان امریکایي جنرال سکاټ میلر او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ترسره شوه، له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالتونو د مرستو او همکارۍ په تېره بیا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو په نوي فصل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه بحث او نظرونه تبادله شول. په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو یو هیواد چې ظاهراً ډېر اندېښمن کړی روسیه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په موسکو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته د اندېښنې څرګندولو په ترڅ کې په بیړه د نړیوالو ځواکونو د وتلو ترڅنګ دغه راز د رامنځته شوي وضعیت په اړه پر یو شمېر افغان چارواکو هم اچولی چې د ده په خبره غیر مسؤولانه اقداماتو یې دغسې یو وضعیت رامنځته کړی. نوموړي تور پورې کړ چې یو شمېر چارواکي بیا هم هڅه کوي چې سولې بهیر له دې زیات زندنۍ کړي چې د ده په وینا په دې کار سره به نورو لکه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دې زمینه برابره شي چې ځان لا پیاوړی کړي. لاورف دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب مسکو ته په سفر کې له یو شمېر روس چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د لاورف د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت غبرګون ولرو، خو په دې کار بریالي نه شو. روسیه چې له طالبانو سره اړیکې پالي او د دې ډلې مشران یې څو ځلې مسکو ته وربللي، د افغانستان امنیتي وضعیت په تېره بیا شمالي ولایتونو ته چې ډېری ولسوالۍ په دې وروستیو کې د طالبانو لاسته لوېدلې، له دې پلوه ډېره اندېښنه ښیي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر سخت دریځ یې له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې د روسیې د نفوذ ساحه بلل کېږي ګواښ متوجه نه کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په هم وګورو چې کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
هشت سب لیکلي: له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته امریکایانو د افغانستان په اړه د درې سناریو وړاندوینه کړې. لومړی د حکومت له منځه تلل، دویم د کورنۍ جګړې پیل، او بل هم په افغانستان کې د القاعده شبکې یو ځل بیا فعالیت. د لیکوال پان کله چې امریکا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال په مې میاشت کې د پاکستان په ابټ آباد کې وواژه، نو ورسره سم یې افغان ځواکونو ته د امنیت مسؤلیت انتقال هم پیل کړ چې دغه بهیر په 2014 میلادي کال کې بشپړ شو. په سر مقاله کې راغلی امریکا د اسامه بن لادن له وژلو وروسته له طالبانو سره خبرې پیل کړې چې یو کال وروسته دغو خبرو پایله ورکړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستل شو چې افغانستان سره په مشروط ډول موافقه وکړه. د سر مقاله لیکونکي پان طالبان دم غړي د پرمختګ په حال کې دي او افغان ځواکونه سیمې پرېږدي. اټکل کېږي چې د بهرنۍ ځواکونو وتل د جولای میاشتې تر څلرمې پورې بشپړ شي. د سر مقاله په پای کې راغلی: لدې ټولو سره د سولې مذاکراتو په ټپه ولاړ حالات اندېښنې وړ دي، نو باید له هرې ممکنې لار په طالبانو فشار راوړل شي سو د خبرو میز ته کښېني او تاوتریخوالی راکم کړي. ملي ارمان لیکلي: تېره ورځ امریکایان له باګرام هوایي اډې ووتل او اټکل سوی چې دوه میاشتې وروسته به له افغانستانه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ سي. د لیکوال په باور بده مرغه طالبانو نه ده چې جګړه راکمه کړه، بلکې لا یې زیاته کړه. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا پوښتنه کړې چې د قطر د مذاکراتو نامعلوم برخلیک او په پرله پسې ډول د ولسوالیو سقوط به طالبان یو ځل بیا په افغانستان مسلط کړي. د لیکوال په باور که چیرې یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاسته ولویږي، نو هغه کسان چې له دوی سره هم نظر نه وي له افغانستانه به ووځي او افغانستان به په یو توندلارې هیواد بدل سي. د لیکوال پان افغان امنیتي بنسټونه په دې باور دي چې طالبانو په قطر کې له امریکا سره د کړي هوکړې له مادو سره غړونه کړې او جګړه یې تنده کړې چې ورسره افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې چې افغان حکومت یې تکتیکي شاتګ بولي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکي ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.